په افغانستان کې د شپې 9 بجې سوې. السلام علیکم، او بیا هم د ازادي رادیو یو بل خبرونه تاسو هرکلی کوو چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام په دویمه نیمایي کې خبريږي. نن د پنځشنبه ورځ ده، د چنګاښ سرطان ومه د جون میاشتې 28مه. دا خبرونه په خبرونو پیلوو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په اړه د دوحې په درېمه غونډه کې به د افغانستان لپاره د دوی ځانګړي استازي ګډون وکړي. د دې وزارت ویان ماتیو میلر د چهارشنبې په ورځ ویلي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي چام ویست او په افغانستان کې د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری به د دوحې په درېمه غونډه کې ګډون کوي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کوربهتوب د دوحې درېمه غونډه چې دوه ورځې دوام کوي را روانه یکشنبه پیلېږي. د هوا پیژندنې ریاست وایي نن او سبا د سالنګونو په ګډون په نورستان، پنجشیر، پروان، بدخشان، تخار، سمنګان، بغلان، کونړ، ننګرهار، لغمان، کاپیسا، کابل، لوګر، پکتیا او میدان وردګ کې د تالندې برېښنا او اورښتونو اټکل سوی چې اندازه به یې له 1500 تر 1500 ملي مترو پورې وي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن په ویتلایه کې ویلي چې د سالنګونو په ګډون په شمالي، لویدیځو او مرکزی ولایتونو کې د تیزو بادونو، خاورو او دوړو اټکل هم سته چې د بادونو سرعت به په یوه ساعت کې له 500 تر 80 کیلومترو پورې وي. د طالبانو سترې محکمې خبر ورکړ چې د کونړ ولایت په مروره ولسوالۍ کې یوه ښځه او یو نارینه د نامشروع اړیکو په تور په 9-9-9 درو ووهل سول. دغې محکمې نن په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې د تازري سزا دغه پرېکړه د سترې محکمې لخوا تایید او بیا تطبیق شوې ده. تر دې مخکې هم د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خلکو ته د تازري سزاګانو ورکولو خبرونه ورکول سوي دي. د بشري حقونو د ملاتړ ډلو د دغه ډول سزاګانو د پای ته رسېدو غوښتنه کړې ده. په ایران کې د ولسمشرۍ ټاکنو توندلاري کاندید علي رضا زاکانی پرون په دغو ټاکنو کې له خپلې کاندیداتورۍ د تیرېدو اعلان وکړ. دا دویم کاندید دی چې له سبانیو ټاکنو د لاس پر سر کېدو اعلان کوي. تر دې مخکې بل کاندید امیر حسن قاضیزاده هاشمي د یوه توندلاري کاندید په ګټه له خپلې کاندیداتورۍ د تیرېدو اعلان کړی و. د ولسمشرۍ ټاکنو د کاندیدانو په ډله کې یوازې مسعود پزشکیان اصلاح غوښتونکی دی. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو وزیر امیر حسین عبداللهیان او ځینې نور چارواکي د می میاشتې پر 19مه د یوې څرخیل وتکې د نسکورېدو په پیښه کې مړه سول. وروسته له هغې چې د اوکراین د پلازمینې کیف په یوه هوټل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت د یوه اتشه مړی پیدا سو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې مړینې تر شا هیڅ توطیه نسته. د دې وزارت ویان ماتیو میلر پرون ناوخته د اوکراینی رسنیو راپورونو ته په ځواب کې ویلي هغوی پوهیږي چې د دې اتشه مړینه طبیعي وه او د توطیې هیڅ نښه نه ښکاري. د اوکراین سترانه یو ای رسنۍ په کیف کې د امریکا د دې اتشه د مړینې خبر د لومړي ځل لپاره ورکړی و. دیوی سرچینې په حواله ویل سوي چې د مړ سوي کس د وینې لوړ فشار درلود. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر او د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن او د امریکا پخوانی ولسمشر او د جمهوری پال ګوند کاندید ډونالد ټرمپ نن د 2023 میلادي کال د ولسمشرۍ تاریخي مناظرې لپاره چمتووالی نیسي. د فرانسې خبري اژانس راپور پر بنسټ د دغو دوو کاندیدانو دغه مخامخ خبرې په داسې حال کې کیږي چې میلیونونه امریکایي رای ورکوونکي به د امریکا په تاریخ کې د تر ټولو زاړه ولسمشر او یو محکوم سوي کاندید ترمنځ د مناظرې شاهدان وي. په دې ټاکنیز پړاو کې د کاندیدانو ترمنځ یوازې دوی دا ډول جنجالي مناظرې کیږي چې د نن ورځې مناظره د امریکا په ټاکنو کې مهم تحول ګڼل کیږي. جاپانی ساینس پوهانو د انسان د پوستکي له حجراتو د ورته پوستکي جوړولو هڅه کړې چې وکولی سي د روباټونو له څیرو سره یو ځای او هغوی ته رښتینې مسکا ورکړي. د توکیو پوهنتون څیړونکو په روانه اونۍ کې خپلې دغې موندنې په یوه ویډیو کې خپرې کړې دي. د دوی څیړنه چې په سیل ریپورټس فیزیکل ساینس مجله کې خپره شوې پکې ویل سوي چې دوی د یوې غلیظې مایع چې د حجراتو جوړونکې ده د هغه روبوټ د جوړولو لپاره چې په ژوندۍ پوستکي باندې پوښل شوی ګټه اخیستې ده. دا پوستکی نرم او د انسان پوستکي ته ورته دی چې کېدای سي بیرته ترمیم سي. دا نوې ټکنالوژي کولی سي چې د پوستکي د زړښت په څیړنو د فیشن په توکو او پلاستیکي جراحي کې هم وکارول سي. خبرونه مو د شپې د 9 بجو په خبرونه کې له ازادي رادیو واوریدل. ورزو د دې خبرونه د راپورونو برخه ته په قطر کې پر افغانستان د دوحې د ورځني غونډې حال درکو چې یک شمه پیلېږي او د امریکا دوه ځانګړي استازو په کې ګډون کوي.
مگر مونږ باید په یاد ولرو هغوی هغه مهال په دې ناسته کې ګډون ته متحد شول چې د غونډې د بنسټیزې اجنډا په اړه یې وضاحت ترلاسه کړ.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پر لاسته راوړنو او ستونزو هم راپور خپرو.
په دې باندې مو کرکټ بورډ او کپتان راشد کوچ دوی به هم ته وسیع وکړي او په آینده کې به میډل آرډر لپاره دوی ښه لوبغاړي راولي.
اور چې په بامیان کې د ورستیو سیلابونو له کبله د مړو شمیر ولوسو ته زیات شوی. د ملګرو ملتونو د ښځو څنګه وایي چې افغانستان کې 1.1 میلیون نجونې له زده کړو بې برخې دي. په پکتیا کې د کانګو ناروغي د خریدو په اړه په خلکو کې ډېره زیاته شوې ده.
په کور کې درې څلور غواوې لرم، نو دا یو داسې ناروغي دي، ناشنا ناروغي دي چې د کوم مال دا ونیسي نو بیا هغه نه رشد کوي شي، نو شودې کوي او نه هم دوی په وزن کې زیاتوالی راځي.
د اسرائیل په باب هم راپور خپرو چې دغه هیواد وایي د امریکا لخوا د وسلو د ورکولو په مسله کې خنډونه لرې کړی شوي. د دې خپرونې په دویمه نیمایي کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام خپریږي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د راپورونو په پیل کې د قطر پلازمینه دوحه کې د افغانستان په باب د غونډې راپور چې دوی ورځې دوام کوي او د ګڼو هیوادونو استازي پکې برخه اخلي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دوحې په دریمه غونډه کې به د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست او رینا امیری ګډون وکړي. خو د ښځو د حقونو ځینې فعالان وایي چې د دوحې په دریمه غونډه کې د هر هغه چا د ګډون هرکلی کوي چې د افغانانو ژغ تر نړۍ رسوي. دا هم راپور
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان لپاره د دې هیواد ځانګړي استازي وروسته له هغې چې د دوحې په درې مناسه کې له افغان ښځو او مدني ټولنو سره د معناداره تعامل په اړه ډاډ ترلاسه کړ چمتو دي چې په دې ناسته کې ګډون وکړي. د دې وزارت ویان میتیو میلر د چهارشنبې په ورځ ناوخته په یو خبري غونډه کې وویل چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست او په افغانستان کې د ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د دغه هیواد ځانګړي استازي رینا امیری به په دې غونډه کې ګډون وکړي. موړی ویل متحده ایالات د دې لپاره د دوحې په ناسته کې ګډون کوي چې په نړیوالې ټولنې خپل ټینګار ته دوام ورکړي تر څو طالبان د ښځو او نجونو د حقونو په اړه چې د ده په خبره اوس مهال ترې سرغړونه کیږي خپلې ژمنې عملي او د دوحې د هوکړې په اړه جدي عمل وکړي. ښاغلی میلر وویل
مگر مونږ باید په یاد ولرو هغوی هغه مهال په دې ناسته کې ګډون ته متحد شول چې د غونډې د بنسټیزې اجنډا په اړه یې وضاحت ترلاسه کړ او تر ټولو مهمه ده چې دا تایید یې ترلاسه کړ چې په دې ناسته کې به افغان میرمنې او د مدني ټولنې استازو سره به معناداره تعامل کیږي.
بلخوا د بشري حقوقو د څار سازمان یو ځل بیا د دوه هیل دریمې غونډې څخه د افغان ښځو پر لری کولو نیوکه کړي. دغه سازمان تازه په خپل اکسپانا په یو بیان کې ویلي دي چې د غونډې اجنډا بشري حقوقو مستنی ګرځوي او د غراز د غونډې لاسلي اجنډا افغان میرمنې استل شوي. د ملګرو ملتونو په قربتوب د افغانستان په اړه د دوه دریمه ناسته درې ورځې وروسته د طالبانو یو شمیر سازمانونو او د دیرش هیوادونو د استازو په برخې اخیستو پیلېږي. په ورته وخت کې په اروپا کې د افغانستان د سولې د کمیټې د ښځو د برخې مسؤل رودابیب فروتن په دې ناسته کې د امریکا د ځانګړو استازو د ګډون په اړه ازادي راډیو ته وویل
هر کس به تانه د جلسه شي
هر څوک چې په دې ناسته کې ګډون کوي او غواړي د افغان میرمنو غږ ووسي موږ یې هر کلی کوو. خو دا چې لاسته راوړنې به یې څه وي باید د ناستې پای ته انتظار وکړو او وګورو چې څه وویل شول او څه پایله به ترلاسه شي.
اخوا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دې وزارت سرپرست امیر خان متقی د چهارشنبې په ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي سازوالۍ یا یوناما له مشرې روزا وطنبایوا سره په لیدنه کې د دوحې د دریمې ناستې پر اجنډا او د طالبانو د پلاوی پر جوړښت خبرې کړي او ویلي دي چې طالبان د نشه یي توکو او په مالی او بانکداري برخو د تحریمونو په اړه بحثونو ته آماده دي. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی و چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دوحې په درې مناسه کې د دوی د پلاوی مشري کوي. په افغانستان کې د یوناما مشرې تېره اونۍ ویلي وو چې د دوحې د درېمې غونډې په مهمو بحثونو کې به د افغان ښځو او مدني ټولنې استازي ګډون ونه کړي. د غیلان د خزو د حقونو د فعالانو تون خبرګونونه راوپارول. تر دې مخکې په دې غونډه کې د خزو د حقونو فعالانو او د مدني ټولنو استازو د نه ګډون پریکړه د نورو نړیوالو سازمانونو له خبرګونونو او انتقادونو سره هم مخ شوې. خو تازه د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک په یو خبري کانفرنس کې ویلي چې د دغه سازمان سیاسي مرستیاله روزماري ډی کارلوبا د جولای په دوهمه د افغان خزو له فعالانو او استازو سره وګوري.
په بامیان ولایت کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي چې د یکاولنګ نمبر یو سیمه کې د سیلابونو له کبله ولس کسان مړه سوي. د بامیانو د والي ویان ازادي راډیو ته ویلي چې په مړو کې ماشومان او ښځې شامل دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو له دوام وروسته د بامیان ولایت په یکاولنګ ولسوالۍ نمبر یک سیمه کې تازه سیلابونو د دوو کورنیو ولس غړي مړه کړي. د طالبانو حکومت د بامیانو والی ویاند عبدالصبور فرزان سیغانی وایي چې دغه سیلابونه د سیشن به په ورځ د یکاولنګ، کوهمرد، وروس او پنجاب په ولسوالیو کې راغلي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه سوالی یکاولنګ نمبر یک عبدتا
له بده مرغه په یکاولنګ ولسوالۍ کې د سیلابونو له امله د دوو کورنیو چې ماشومان ښځې او نارینه پکې شامل دي ولس کسان مړه شوي.
ښاغلی سیغانی زیاته کړه چې د یکاولنګ ولسوالۍ د پودیناتو، هزار چشمه او دزدان چشمه په کلیو کې د سختو سیلابونو له امله 15 څاروي هم له منځه تللي او د یو څلوېښت کورنیو په ګډون کروندې، سرکونه او د اوبو کانالونه په بشپړ او جزوي توګه ویجاړ شوي دي. هغه زیاتوي چې سیلابونو د کوهمرد، پنجاب او وروس ولسوالیو اوسیدونکو ته هم ډېر مالي زیانونه اړولي، خو په دې اړه یې نور جزئیات ورنه کړل. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د بامیان ولایت له یو شمېر سیلاب ځپلو کورنیو سره هم خبرې وکړو، خو په یادو سیمو کې د مخابراتي خدمتونو د خراب کیفیت له امله بریالي نشو. په همدې حال کې د بغلان او غور ولایتونو یو شمېر سیلاب ځپلو ازادي راډیو ته وویل چې له شاوخوا یوې میاشتې وروسته لا هم په بد حالت کې دي او بیړنیو مرستې ته اړتیا لري. د غور ولایت د ګلدرې شیخانو د سیمې اوسیدونکي غلام حیدر ازادي راډیو ته وویل
زموږ ټول کورونه او استوګنې سیلابونو ویجاړې کړي. موږ له خپلو ماشومانو سره په دښتو کې له سرپناه پرته ژوند کوو. که دولتي بنسټونه او ادارې موږ سره مرسته ونه کړي، موږ به له منځه ولاړ شو.
د مرکزي بغلان اوسیدونکی دین محمد هم ورته ستونزه یادوي.
واځي خلک دیش ډیر د مشکل د ګرمۍ سره د چار دی او د صحت په غکم بخش کې موږ سره هیڅ کوم مرسته نه ده شوه. واځي خلک دیش کوټه موټه هم چپه شوې د خیمو لاندې پراتري خیمه خو په دغه وخت کې دا چې سور ور دی نور د مشکلات سره مخامخ هستو توجه غوړ.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یو ان ایچ سی آر وایي چې د افغانستان په شمال کې که څه هم د سختو سیلابونو له راوتلو څخه له یوې میاشتې زیاته موده تیریږي، خو لا هم خلک د ژوند لپاره سرپناه او د بیا رغونې لپاره د نړیوالې ټولنې مرستې ته اړتیا لري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنر یو ان ایچ سی آر استازي لونارد زولو وویل چې ډیر کارونه باید وشي. په صادقانه مرستو سره کولای شو ډیرو کورنیو ته ورسیږو او دوی ته د خوندیتوب لپاره وسایل او بشري مرستې چمتو کړو. د زولو په وینا خلک د خپلو کورونو او ژوند د بیا رغولو لپاره مرستې ته اړتیا لري. تر دې مخکې په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر سیلاب ځپلو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې د روغتیا، زده کړو، پاکو اوبو او سرپناه ته د نه لاسرسي په برخه کې بلې ستونزې شریکې کړې وې او له دولتي او خصوصي بنسټونو یې د ځان د ستونزو د حل غوښتنه کړې وه.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا متحده عرب اماراتو ته د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی ته د دویم ځل لپاره د سفر کولو اجازه ورکړي. امنیت شورا په یو بیان کې چې پرون یې خبر کړی ویلي چې سراج الدین حقانی ته د امنیت او پخلاینې په سرمشریزه کې د ګډون په هدف د سفر د معافیت ورکول سوی.
په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی لا هم د متحده ایالاتو د ترهګرو په لیست کې دی. تازه د ملګرو ملتونو امنیت شورا نوموړي ته د دوهم ځل لپاره متحده عربي اماراتو ته د سفر لنډمهاله اجازه ورکړي. امنیت شورا په یو بیان کې چې 13 ورځې خبر کړي ویلي چې سراج الدین حقانی ته د امنیت او پخلاینې په سر مشري ځکه د ګډون په هدف د سفر د معافیت ورکړل شوی. په بیان کې راغلی چې د سفر د معافیت د رواني جون میاشتې له 20 تر 25 پورې د تطبیق وړ دی. داسې مهال چې 13 ورځ د جون 26 وه او په بیان کې دا هم نه دی ویل شوي چې دا سفر ترسره شوی او که ترسره کیږي به. امنیت شورا ویلي ابوظبی ته د حقانی د سفر موخه د سیمه ایز امنیت، ثبات او پخلاینې په اړه په غونډو کې ګډون دی. خو د طالبانو حکومت او متحده عرب اماراتو تر دې دمه دغه سفر په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي او په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې امنیت شورا تر دې مخکې د رواني جون په 15 هم سراج الدین حقانی په شمول دریو نورو طالب چارواکو ته سعودي عربستان ته د سفر اجازه ورکړې وه چې نوموړی ترې اوس کابل ته ستون شوی. امنیت شورا هغه مهال ویلي وو چې سراج الدین حقانی د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوی کبیر، د طالبانو د استخباراتو عمومي مسؤول عبدالحق وسیق او د طالبانو د حکومت د حج اوقافو سرپرست وزیر نور محمد ثاقب د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره سعودي عربستان ته تللی شي. خو داسې مهال چې سراج الدین حقانی او عبدالحق وسیق د دغه سفر د معافیت لیلان وړاندې متحده عربي اماراتو ته سفر کړی و. د رواني جون میاشتې په 4 متحده عربي اماراتو ته د سفر پر مهال سراج الدین حقانی د دغه هیواد لامیر او یو شمیر نورو اماراتي چارواکو سره هم کتلی و. د هغه د دغه سفر په وړاندې متحده ایالاتو غبرګون ښودلی و او د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت له هیوادونو غوښتي و چې د طالبانو په وړاندې نړیوال بندیزونه عملي کړي او د امنیت شورا د بندیزونو له کمیټې څخه معافیت ترلاسه کړي. سراج الدین حقانی چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر دی، په افغانستان کې د تیر جمهوري حکومت پر مهال په یو شمیر خونړیو بریدونو کې چې لامل یې ګڼ افغانان او یو شمیر امریکایان هم وژل شوي، د لاس لرلو په تور د امریکا د ترهګرو او تعقیب لیست کې دی او تر 10 میلیونه ډالرو انعام پرې ټاکل شوی. همدارز ملګرو ملتونو د 2000 کال د سپتمبر په میاشت کې په سراج الدین حقانی د القاعده شبکې او طالبانو سره د اړیکو او نورو سختدریزو او ترهګرو ډلو سره د مالی ملاتړ په تور بندیزونه ولګول. سراج الدین حقانی د حقانی په نوم د شبکې مشر پاتې شوی، خو اوس مهال یو شمیر طالب چارواکي د دغه شبکې موجودیت ردوي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلور ساعته.
او سم د منځنی ختیځ په باب، د امریکا متحده ایالاتونو او اسرائیل چارواکي وای اسرائیل ته د امریکایي پرمختللو وسلو د ورکړې په برخه کې خندونه لري کړی سوي دي. دا پرمختګ د اسرائیل د صدر اعظم لنی وکو او واشنگتن ته د اسرائیل د دفاع وزیر له سفر وروسته سوی دی. جزئیات په دې راپور کې.
امریکا او اسرائیل پرون چهارشنبې د جون 26 وویل اسرائیل ته د امریکایي پرمختللو وسلو او مهماتو د محمولو د ورکړې په برخه کې پرمختګونه شوي دي. دا پرمختګ وروسته له هغې دی چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په ښکاره ولسمشر بایډن د هیواد ته د وسلو د لیږد د پروسې په ورو کولو تورن کړ. د اسرائیلو د دفاع وزیر ایوان ګالانت په تیرو 3 ورځو کې په واشنگتن کې له لوړپوړو امریکایي چارواکو سره کتلی دي. هغه د امریکا د ملي امنیت د لوړپوړي سلاکار جیک سلیوان سره له کتنې وروسته ویل په کتنو کې د پام وړ پرمختګونه شوي او خنډونه لرې شوي دي. ګالانت دا هم ویلي چې غواړي د امریکا د دولت او خلکو څخه د اسرائیلو د ملاتړ په خاطر مننه وکړي. د اسرائیلو صدر اعظم کته هم په وروستیو کې د امریکا ولسمشر جو بایدن اسرائیلو ته د وسلو د استولو پروسې په ورو کېدو تورن کړی و، خو امریکایي چارواکو بیا دا تورونه رد کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د روان کال د می په پایله کې اسرائیلو ته د هغو محمولو ورکړه وزنډوله چې د نورو وسلو سربیره 900 کیلوګرامي بمونه هم پکې شامل و. له دې سربیره جو بایدن پر اسرائیلو فشار راوړو چې پر رفح ښار پوځي بریدونه ترسره نه کړي. د غزې په جنوبي ښار رفح کې څه باندې 1 میلیون بېځایه شو فلسطینیانو پناه اخیستې ده. د فرانس پرس خبر اژانس د یو امریکایي لوړپوړي چارواکي په حواله ویلي امریکا د تیر کال د اکتوبر راهیسې تر اوسه اسرائیلو ته د 6.5 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې او مهمات لیږلې دي. دغه خبره یوازې په روانه میاشت کې د شاوخوا 3 میلیارد ډالرو په ارزښت مهمات وسلې اسرائیلو ته ورکړل شوې دي. دغه چارواکي د نوم نه خودل په شرط ویلي چې دا یو لوی کار دی او هیڅ بغیر د وی محمولي لازندولو نه دی درېدلې. دغه امریکایي چارواکي د وی محمولي د زندیدو علت په امریکا کې د بیوروکراسي پیچلای سیستم یاد کړی دی. دغه خبره چې د اسرایلو د دفاع وزیر ټیم امریکایي کارپوهانو په دیړت سړینې کړې دي. د اسرایلو او حماس ترمنځ په غزه کې جګړه وروسته له هغه پیل شو چې د حماس ډله چې امریکا او اروپایي اتحادیې د یو ترهګرې ډلې په توګه پیژني، د تیر کال د اکتوبر پر اوومه په اسرایلو پراخ برید وکړ چې ورسره شاوخوا 1200 کسان پکې وژل شول او شاوخوا 250 نورې یرغمل غزې ته له ځان سره یوړل. د فرانس پریس اژانس د راپور له مخې تر اوسه 114 تنه له حماس سره یرغمل دي، خو د اسرایلو پوځ ویلي دي چې 40 وژل دي. د حماس تر کنټرول لاندې د غزې د روغتیا وزارت ویلي دي چې د اسرایلو لخوا په بریدونو کې په غزه کې 200 څخه زیات کسان وژل شوي چې اکثری ملکي وګړي دي. خو خپلواکو سرچینو تر اوسه د غشمیرې نه دي تایید کړي، بلخوا په غزه کې د قطعي راپورونه واندېښنې مخ پر زیاتېدو دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ملګرو ملتونو د شوزو څنګه وي په افغانستان کې 1.1 میلیون جنې لزده کړو به برخې دي. دغه اداره زیاتوي د افغان شوزو او نجونو د بشپړو حقونو د تامین لپاره د اقدام نه کولو پایلې ناورین رامنځته کوي. سنا کاکړ او نور تفصیل.
یو شمیر نړیوالو سازمانونو یو ځل بیا د افغان نجونو پر مخ د زده کړو دروازو د تړلو پاتې کېدو په اړه اندېښنه وښوده. د ملګرو ملتونو د ښځو څنګه وایي دا مهال په افغانستان کې 1.1 میلیون نجونې له زده کړو بې برخې دي. دغه سازمان د چهارشنبې په ورځ په دې اړه د خپل راپور په بیا خپرولو سره لیکلي، طالبانو په 2021 کال کې له بیا واکمنېدو وروسته د افغان ښځو 20 کلنې لاسته راوړنې په نښه کړې. په راپور کې راغلي د افغان ښځو او نجونو د بشپړو حقونو د تامینولو لپاره د اقدام نه کولو پایلې ناورین رامنځته کوي. په ورته وخت کې د بشري حقونو د څار سازمان یو ځل بیا د چهارشنبې په ورځ د افغان نجونو ته د زده کړې اجازه ورکړې شعار سره په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې افغان نجونې او ښځې د خپلو حقونو د سیستماتیک ځپلو بار په اوږو وړي. په همدې حال کې له زده کړو بې برخې نجونې او په دې برخه کې فعالان د طالبانو پر بندیزونو سختې نیوکې کوي او د ښوونځیو د ژر پرانیستلو غوښتنه کوي. له زده کړو بې برخې دوه نجونو بهر او نظیفې ازادي راډیو ته وویل چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو تړل د دوی له بنسټیزو حقونو څخه د انکار په معنا ده.
افغان نجونې او ښځې د زده کړو له حق څخه محروم دي او دا بې عدالتي نه یوازې دا چې په ټولنه کې د وحشت او نابرابري د رامنځته کېدو سبب ګرځېدلی، بلکې زموږ له بنسټیزو او انساني حقوقو څخه انکار دی. دا نه یوازې زموږ د پرمختګ د مخنیوي لامل شوی، بلکې د افغان نجونو د ناهیلۍ لامل هم شوی دی.
موږ افغانانو هم د نورې نړۍ د نجونو په څیر هیلې و ارمانونه درلودل او د هیلو ارمانونو ته د رسیدلو یې وسیلې لرغه تعلیم او تحصیل و چې متاسفانه اوس پر موږ باندې دغه دروازې تړل شوي دي. چیرته چې علم نه وي هلته به طبعا تیاری هم وي. هم په اقتصادي برخه کې او هم په فرهنګي برخه کې په افغانو میرمنو باندې د پوهنتونونو او د ښوونځیو د دروازو تړل کېدلو ډېر زیات ناوړه اغېز کړی دی.
د ملګرو ملتونو د ښځو څنګه په دې برخه کې له نړیوالې ټولنې د سمدستي اقدام غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې له زرو څخه زیاتې ورځې تېرې شوې چې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړل شوي دي. له نږدې 3 کلونو په تېرېدو سره طالبانو تل ویلي چې د نجونو لپاره له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره باید د اسلامي شریعت له مخې کړنلاره جوړه کړي او د خپل مشر امر ته په تمه دي. خو له زده کړو بې برخې نجونې او فعالان دا یوه پلمه بولي.
د کرکټ د شلو اورونو نړیوال جام د سرش کال په سیالوي کې د افغانستان سفر پای ته ورسید. ډیری افغانان د شلو اورونو په نړیوال جام کې د افغانستان لاسته راوړنې ستایي او د دوی پر دغه مزل خوشي څرګندوي. بلخوا د کرکټ ځینې شنون کې هم د افغانستان د سفر ستایي، خو زیاتوي چې دا سفر د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې تر ټولو بریالی و. سنا کاکړ تفصیل راکوي.
د کرکټ د 2024 کال په شلوریز نړیوال جام کې د افغانستان د سفر پای. که څه هم د کرکټ د شلوریز نړیوال جام په لومړنۍ نیمه پایلوبه کې افغانستان د سویلي افریقا له لوبډلې ماته وخوړه، خو یو شمیر افغانان په دې نړیوال جام کې د افغان لوبډلې سفر ستایي. یو شمیر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې دا یو نه هیریدونکی تاریخي او په یاد پاتېدونکی سفر بولي. د خوست ولایت اوسیدونکي حشمت احمدزی ازادي راډیو ته وویل دا د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې تر ټولو بریالی سفر و.
دوی هغه څه وکړل چې د افغانانو څه د کرکټ د مینوالو تمه و، او د لومړي ځل لپاره د دغه جام نیمه پیلوبې ته لار پیدا کول د افغانانو لپاره ډیر د خوښۍ او یاړ خبره ده، او تر څنګ یې نړیوالو ته دا پیغام هم ورکوي چې موږ کولی شو د کرکټ په میدان کې هر ستر لوبډلې ته ماتې ورکړو.
د پروان ولایت اوسیدونکو احمد زاهد ازادي راډیو ته وویل چې د کرکټ په شلوریز نړیوال جام کې د افغانستان په زړه پوري سفر د دې سیالیو لیدو ته وهڅول.
په دې سیالیو کې چې زموږ لوبډلې وشو کولای استرالیا ته ماتې ورکړي او دې ماتې او سیمی فائنل ته زموږ د لوبډلې رسول د دې لامل شو چې زموږ علاقه او لیوالتیا کرکټ ته تر مخکې زیاته شي.
د کرکټ چلونکي داود احمد زی د دې سفر په اړه ازادي راډیو ته وویل.
زه ترنډي دوی د پرفارمنس نه څومره انرژیټیک د دوی کرکټ سره دوی وکړي یو والی یو اتفاق ډیر ترنه متاثر شوی یم خوشاله یم. خو هو یو سده مشکلات ول لوبډاله کې د لری نه معلومې دل چې موږ میډل آرډر موږ سره بالکل نه وو. نو په دې باندې به کرکټ بورډ او کیپټان راشد کوچز دوی به هم په وس فکر وکړي او پاینده کې به میډل آرډر د پاره دوی خخ لوبغاړي راولي.
د کرکټ لوبې مینوال د کرکټ نړیوال جام په شلوري سوسیال میډیا کې د افغانستان د سفر په داسې حال کې ستایي چې نن سویلي افریقا د یا جام په لومړي نیمه پای لوبه کې افغان لوبډلې ته د نهو وکټو په توپیر په ماته ورکولو سره د افغانستان د سفر پای ته ورسوه. افغان لوبډلې د ټولو لوبغاړو په لاسه ورکولو سره په 11.5 اورونو کې 55 منډې وکړې. د سویلي افریقا لوبډلې ورکړل شوی هدف د یو لوبغاړي تر سوځېدو وروسته 5.5 اورونو کې پوره کړ او د لومړي ځل لپاره د شلوریز نړیوال جام پای لوبې ته ورسېدل. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې مشر راشد خان د دې سیالۍ وروسته افغان ولس ته په خطاب کې د هغوی د ملاتړ څخه د مننې ترڅنګ وویل.
بدبختانه مونږ هغه څه ونشو کولای چې څنګه لوبه ترسره کړو. خو بیا هم مونږ لوبډلې کوشش وکړو، همدومرهم سفر و همدومرهم قسمت و. انشاءالله آینده کې چې بیا راځو دینه به هم ښې لوبې ترسره کړو.
دا لومړی ځل و چې افغانستان د کرکټ شلوریز نړیوال جام نیمه پای لوبې ته لاره پیدا کړه. د کرکټ د 2024 کال شلوریز نړیوال جام په دې سفر کې افغان لوبډلې په خپلې لومړنۍ سیالۍ کې یوګاندا ته ماته ورکړه. تر هغې وروسته د لومړي ځل لپاره یې نیوزیلند ته ماته ورکړه او په خپلې درېیمې سیالۍ کې د پاپونیوګینا په وړاندې بریا سره دا تغوره لوبډلو پړاو ته ورسیده. خو د ګروپی پړاو په ورستی سیالی کې وستندیز ته لوبه وبایلله. افغانستان بیا د شلوریز نړیوال جام دا تغوره لوبډلو په لومړي سیالی کې له هند څخه ماته وخوړه. خو د استرالیا او بنګلادیش په وړاندې بریا سره د لومړي ځل لپاره د دې جام نیمه پای لوبې ته لاره پیدا کړه. ټاکل شوی چې نن سه‌شنبه به دویمه نیمه پای لوبه د هندوستان او انګلستان ترمنځ د کابل پر وخت ماښام 2 بجې پیل شي. د دویمې نیمه پای لوبې ګټونکي لوبډله به د جون په 9 نیټه له سویلي افریقا سره پای لوبه ولوبوي.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
د پکتیا اوسیدونکو له څارویو انسانانو ته د دې جديدونکو کانګو ناروغي ځینو پیښو اندېښمن کړي او غواړي چې اړوندې ادارې هم نړیوال بنسټونه دي په ولسوالیو کې حیواني کلینیکونه جوړ کړي. د پکتیا اوسیدونکو هم تر ډیره په کرنه عملداري بوختي او نږدې هر کورنۍ د شیدو مستو لپاره څو کورنۍ څاروي ساتي.
په پکتیا کې یو شمېر مالداران د کانګو او څارویو د ځینو ناروغیو خپرېدو ته اندېښمن دي او له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو غواړي چې د څارویو په واکسین او درملنه کې دوی سره مرسته وکړي. دوی په ولسوالیو او لرې نږدې سیمو کې د حیواني کلینیکونو نشتون هم خپله یوه مهمه ستونزه بولي. وایي هر څوک دا امکانات او د پیسو وس نه لري چې خپل ټول کورني څاروي مرکز ګردیز او یا څو نورو لرې محدودو حیواني کلینیکونو ته بوځي. د ګردیز د دولت ځای اوسیدونکي بسم الله خان مشال راډیو ته وویل
موږ په پیګونو مخجاسره خلک چې حلالي کورو جن موږ په خپل باندې خړو اتمی نه غنمو یا موږ کوم مکروب یا ما هغه تکلیف ته پیدا کوي. ما د موږ سره هغه تخپل کلی کې لا نږدې موږ ته یو شپخانی جوړ شي چې ورو جن ماینات موږ ته وکي ورو جن موږ دغه ځای ته نه خلاص غلاواله چې موږ خپل استفاده ته وکړي دی ورته راو.
د پکتیا مالداران وایي د ځینو ناروغۍ او مرضونو د لاسه نه دوی مالداري ډېرولی شي او نه ورڅخه د اړتیا وړ شیدې او مستې لاسته ورځي.
سلطان الله د درې اوسیدونکی یم. زه خپله هم په کور کې درې څلور غواوې لرم. نو دا یو داسې ناروغۍ دي، ناشنا ناروغۍ دي چې د کوم مال دا ونیسي نو بیا هغه نه رشد کوي شي، نو شودې کوي او نه هم د دې په وزن کې زیاتوالی راځي. ملي مؤسساتو او د زراعت له ریاست څخه مو دا غوښتنه ده چې کوم واکسینونه چې اړین دي هغه ورته ورسوي.
دا وترنري د برخې فنی او مسلکي کسان وایي د انسانانو په شان په څارویو کې هم د مرزونو او ناروغیو د مخنیوي تر ټولو ښه لاره د وقایې په ډول د واکسینو لګول دي. یا وترنر خلیل الرحمن وایي
ټولو ښه لاره د مرض د مخنیوي لپاره واکسین ده. مرض له مخکې لکه له دې چې عملو کې له منځه وړي. نو واکسینونه هغه وخت فایده کوي کله چې مرض ګډ شوی نه کال کې یو ځل، کال کې دوه ځل، کال کې درې ځل واکسینونه دي چې لګول کېږي کنه معلوم ده.
بل لوري ته د پکتیا د کرنې ریاست د مالدارۍ د برخې فني کسان وایي چې د کانګو په ګډون د څارویو د ځینو نورو ناروغیو د مخنیوي لپاره د نړیوالو بنسټونو او اړوند وزارت څخه د واکسینو او درملو غوښتنې کړې دي. د یادې ادارې د لابراتوار مدیر ډاکټر عبدالحی مایار وایي
دغه د انټیکس په ځین نور اوپشنونه لکه اف ام ډي، لکه ال اس ډي، لکه انټوکسیمیا مختلف مرضونه دي. وایي موږ سره واده کړی دی ډونرانو لکه ډي سي اے نارویژن موږ سره خپله وزارت موږ پیشنهاد کړی دی چې منظور شي وزارت نه
ماهرین وایی دیدی ناروغی ویروس در ساروی دکنه پواسته در انسان بدن ترنوزی او پا پای لکه یو کس پا تبه سردرد، ستونی درد او خبگان بانده اختکیگی دا چه کانگوی و وجون که ناروغی ده. نو دکتران وایی پا دی ناروغی در اختکی دو در مخنیوی لپاره باید سار